افغانستان که در یک سال گذشته ما در 15 سال گذشته آن تاریخ لازم بود برشان توجه نکرده بودیم، باعث شد که در بدنقاب بعضی از کشورها نگران از این شود که اگر این پالیسی انشاءالله که مطمئن هستم تا 3 سال آینده عملی میشه، این عملی شد، صنعت قالین افغانستان خوشبختانه بالا سال 2011 رو به رشد داده بدون چند جابه خود در منطقه پیدا میکنه. اینا در مواقع اقتصادی و خود
در سطح من اینا قوخندی سب سلامت و سه متاسفانه نور وقت نلور
یک کلمه مذارت میخوایم یک کلمه هرم تمام میکنه. بزرگترین چالش بدون شک ناامنی ها هست، اما مطمئن هستم که جامعه جهانی، حکومت افغانستان، همسایه ها همه در تلاش از یکیم که در افغانستان انشاءالله صلح ده و پروفسور افغانستان ادامه پیدا کنه و ما بتانیم که برنامه خود عملی بکنیم.
و در باره پروفسور افغانستان هم در یک ساعت بعدی برنامه زیر عثمان کبود صحبت خواهیم کرد.
بله، خبرونو وروسته ده سولی پا پروسی خبری که خوست توجه کرده لمرای ده افغانستان خبرونو تا چه رحمت الله افغانی ورندی کبید.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د سولې عالی شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هر کلی کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره وغځول سوه، او د افغانستان جمهوري ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې را روان کړکېچ د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د سولې عالی شورا د سولې پراتلونکو خبرو کې د وسلوالو طالبانو د ګډون هرکلی کوي. د دې شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه له هرې وسلوالې ډلې سره خبرو ته حاضر دي.
د سولې په خبرو کې حاضري کې البته افغانان مونږ اماده یو چې د هغې سره خبرې وکړو، او د دې دغه امادګۍ یا د دغه پیامنلو مونږ هرکلی او تقدیر کوو.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بهرنیو رسنیو د طالبانو د کټې شورا د سرچینو په حواله ویلي چې د افغان طالبانو یو برخه له حکومت سره سولې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. جمهوري ریاست هم ویلي چې د طالبانو په دې غوښتنه باندې غور کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د انتصابي غړیو کاري دوره د ولسي جرګې د 14مې تقریني دورې تر بشپړېدو پورې وغځول شوه. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه فرمان د مشرانو جرګې له غړیو سره تر لیدو کتو وروسته ورکړ. د افغانستان مشرانو جرګه 102 غړي لري چې 103 د ولسمشر لخوا انتصابي ټاکل کیږي. په دې وروسته کې ولسمشر اشرف غني وویل چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو تر راتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار تداوام ورکوي. د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکو انتخابات د راتلونکو اوړي او منی ترمنځ تر سره کیږي. او وروستای خبر هم دا چې د افغانستان جمهوری ریاست له ایران او سعودي عربستان څخه وغوښتل چې روان کړکېچ له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې خبرداري ورکړل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به روانه ستونزه نه یوازې سعودي او ایران بلکې سیمه هم متاثره کړي.
له دغو دواړو اسلامي او رونو هیوادونو څخه د افغانستان د جمهوري ریاست غوښتنه دا ده چې د نظر اختلافات له ډیپلوماټیکو چینلونو او د خبرو اترو له لارې حل کړي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ وروسته له هغې سیاسي کړکې ایجاد شو چې سعودي عربستان یو شیعه عالم اعدام کړ، او په غبرګون کې په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت قهرجنو مظاهره کوونکو یرغل وکړ. دا د افغانستان مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
نړیوال خبرونه هم د ایران او سعودي ترمنځ په اړیکو پیلو. ایران سعودي عربستان تورن کړ چې فرقه یي شخړو ته لمن وهي، او سعودي چارواکي باید په منځني ختیځ کې د شو اړیکو او د بنسټ پالنې ترمنځ یو لاره غوره کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کې مون په نوم په یو لیک کې تیر ورځ ولیکل چې ایران له خپلو ګاونډیو سره هیڅ راز شخړه نه غواړي، او هیله لري چې سعودي عربستان هم دغه منطق ته سر کښته کړي. جواد ظریف سعودي عربستان تورن کړ چې له عراقیانو سره چې عربستان ته د عبادت لپاره ناوړ چلند کوي چې لدی سره په ایران کې خلک په قهر سوي دي. د شغلی ظریف په وینا سعودي عربستان په ورته وخت کې داسې وایزان ټاکلی دي چې هم د ایران او هم د نړۍ د شیعو پر ضد خلق تحریکوي. باندې حال کې د ایران مفسکر شیعه مذهبي مشر آیت الله امامي کاشانی پرون په تهران کې د جمعې د خطبې پر مهال په تهران کې د سعودي پر سفارت د برید په اړه وویل
دوه گروه بودن، حتما دوه گروه بودن،
د وی دوی ډلې وی شواهد هم وشو دلې چې دوی ډلې وی یو هغه ډلې چې د پردې تر شا کار کوي او بل هغه چې د دې کار مشري کوي دوی په خپل د دشمن لخوا و او دا پېښه پلان کړي و غوښتل په دې توګه دشمن تلار هوار کړی چې د وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي او د دوړ هیوادونو اړیکې لا نورې هم خراب کړي د تهران او ریاض ترمنځ اړیکې ورسته ترغه کړي چې څنڅو چې عربستان د شیا یو مشر اعدام کړ د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن د پنجاب په شمال کې د پاکستان پولیټنشتي د پټانکوټ په نوم هغې هوایي پوځي اډیس خلیدنه وکړه چې د رواني میاشتې په سر کې د وسلوالو کسانو لخوا تر برید لاندې راغله هندي رسنۍ یو راپور ورکړی چې د شغلي مودی د سفر لپاره په دې اډه کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي په هغه برید کې چې د جنوري پر دوهمه نیټه پر دې اډې وسو او هندي سرتیرو وژل سو د برید مسؤلیت د جهاد متحد شورا منلې دی دا په کشمیر کې د میشتو دیارلسو یاغي ډلو څخه جوړه یو ډله ده هندي چارواکي وایي د مشکوکو پاکستانی ملیشو په خوانیو بریدونو ته ورته دی چې د نوې دیلی او اسلام آباد ترمنځ د سولې خبرو د بیا راپورته کولو هڅې تر اغېز لاندې راولي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې اړتیا لري چې د عراق په شمال کې خپل سرتیري وساتي دا څرګندونې وروسته لاغه سوي چې روانه اونۍ په همدې سیمه کې د ترکیه پر پوځي روزنیز کمپ د اسلامي دولت ډلې لخوا پلان سوی برید شنډ سو د ترکیه چارواکو دغه اعلان چې وړاندې د عراق لخوا نو منل سوی له بغداد سره د ترکیه کړکیچ بیا را ژوندې کوي ولسمشر اردوغان په استانبول کې خبري اعلان ته د دې پریکړې په اړه وویل
موږ اوریدلی چې د داعش ډلې اتلس غړي وژل سوي دي د ترکیې سرتیرو ته زیان نه دی اوښتی دا څرګندوي چې په باشیقه کې د ترکیې پوځیانو ځای پر ځای کول سمه پریکړه وه
تیره میاشت د عراق په شمال کې د شاوخوا 1500 ترکي پوځیانو د ځای پر ځای کېدو پر سر د عراق او ترکیې ترمنځ لانجه راپورته سوه د ترکیې ولسمشر وایي دوی هغه څه کوي چې په مناسب وخت کې ورته اړتیا ده او دوام به ورکوي خو بغداد ادعا کوي چې د ترکیې دغه اقدام د نړیوالو قوانینو په خلاف کې سره په خلاف کې دی او باید ترکیې سرتیر د عراق له شمال څخه وایستل سي د اسرایلو پوځ وایي دوه فلسطینیان نن وروسته لاغه په ډزو وژل سوي چې په لویدیځ غاړه کې یې د تلاشۍ په یوه پوسته کې د اسرایلي سرتیرو د وژلو هڅه کوله له تیرو څه باندې دریو میاشتو راهیسې تقریبا هره ورځ د فلسطینیانو لخوا پر اسرایلیانو بریدونه سوي دي چې یو ویشت تنه پکښې وژل سوي دي په بریدونو کې په چاقو وهل ډزې کول او د موټرو ټکرول شامل دي په دې حملو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان دواړه په نښه سوي دي په همدې حال کې د همدغو حملو په ترڅ کې د اسرایلي ځواکونو لخوا لږ تر لږه 128 تنه فلسطینیان وژل سوي دي او د 15 خبری آژانسونو مشرانو د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر ژغ کړی چې په تهران کې د بندي سوي امریکایي خبریال د خوشی کېدو لپاره پر ایران فشار ډیر کړی د واشنگتن پوسټ ایرانی ولسله خبریال جیسون رضایان د 2014 کال د جولای رئیس په تهران کې بندي دی دغه مشرانو د جنوري پر 8 نیټه جان کیری ته پیولي کې ویلي چې خبریالي جرم نه دی خو رضایان د خپل دند تر سره کولو لپاره بندي دی دوی وایي ایران هیڅ کله داسې شواهد نه دی وړاندې کړی چې د نموړي بند توجه کرایسی د خبري اژانسونو مشران زیاتوي متحده ایالاتو د دې موضوع د تعقیب په برخه کې پر ایران د پام وړ فشار وړی دی خو وايي موږ غواړو دغه کارته دوام ورکړل سي کری په وار وار له تهران سره د رضایان موضوع راپورته کړی د خو هغه د نه منلې چې د رضایان یا نورو امریکایي بندیانو د خوشی کېدو موضوع دی پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو لری کېدو سره تړاو ولري نه دیش کلن رضایان د جاسوسي په تور نیول سوی او د هغه د بند موده په عامه توګه نه دی اعلان سوی په هغه خبري اژانسونو کې چې د امریکا له چارواکو د رضایان د خوشی کېدو لپاره لیک استولې اسوسییټډ پریس نیویارک ټایمز لاس انجلس ټایمز ای بی سی سی بی اس ان بی سی او سی ان ان هم شامل دي دا تر دې مالا د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه او د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات اوس وري
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په بدخشان کې اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه و ټیټه منفي 2 په بامیان کې به اسمان ځای ځای وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 5 په کابل کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 15 په کندهار کې اسمان وریځ دی د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 2 په مزار شریف ښار کې به اسمان صاف وي د تودوخې لوړ درجه 14 چټه 15 په هرات کې اسمان ځای ځای ورځ دی د تودوخه لوړ درجه 18 چټه 4 او په ګردیز کې به هم اسمان ځای ځای ورځ وي د تودوخه لوړ درجه 8 چټه منفي 4 اټکل سوي ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
با عرض سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت چاروان در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی با شما هستیم. دو روز بعد نماینده های افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا در دیدار با هم روی پروسه صلح افغانستان صحبت میکنند. این که چگونه میتوان شورشیان مسلح را وادار ساخت تا از شورش دست بکشند و در پروسه سیاسی افغانستان شامل شوند. این نشست امیدواری ها را برای برگزاری مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان به وجود آورده است. مذاکراتی که در نخستین مرحله پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر به هم خورد. آنچه نشست دو روز بعد در اسلام آباد را متفاوت تر از گذشته می سازد حضور کشورهای قدرتمند از جمله چین و آمریکا است، کشورهایی که ظاهرا توانایی آوردن تغییر در اوضاع افغانستان را دارند. در کمتر از یک ساعت دیگر که از این برنامه باقی مانده روی انتظارها از نشست چهار جانبه در پاکستان صحبت می کنیم و اینکه افغانستان با چه آجندایی در این نشست شرکت خواهد کرد. البته که نظریات شما عزیزان بخش عمده و مهم این برنامه است. از طریق تلفن، اسکایپ و اس ام اس می توانید با ما در تماس شوین و همچنان از طریق فیسبوک.
بله، لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان در تول ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ د افغانستان د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې د افغانستان د پلاوی مشر د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي. خو د پاکستاني لوري مشر د دغه هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودری کوي. په دې غونډه کې بعد امریکا او چین استازي توپ د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادو نو خاص استازي وکړي. ولکې چې چه د طالبانو ځینې غړي ممکن په دې خبرو کې برخه واخلي، طالبانو تر اوسه رسما نه دی ویلي چې د اسلام آباد په غونډه کې ګډون کوي. البته د طالبانو د ځینو مشرانو له قوله ویل شوی چې دوی دې ته انتظار دي چې لمړی د اسلام آباد په غونډه کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د نیټې، وخت او ځای په اړه پریکړه وشي. دا به د تیر کال په جولای کې د ملا عمر د مړینې له اعلانې دور او وروسته د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لور ته لمړنی عملي ګامبي. په دې خبرونه کې په دې خبرې کې و چې د اسلام آباد د غونډې اصلي هدف څه دی، آیا ټاکل شوی چې په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه ورکړي شي؟ که طالبان په دې غونډه کې ګډون ونه کړي، آیا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین پریکړه به طالبانو ته د منلو وي؟ په دې ځینو نورو موضوعاتو چې تاسو اوریدونکي به هم د خبرونې پترس کې د ټلیفون لالارې یا هم د افغان بسیم د تاسو واتل شمیرې لالارې او یا هم د سکایپ او فیسبوک لالارې مطرح کړئ، له خپلو درنو میلمنو سره خبري وکړو. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو کارپو قاضي صاحب محمد حسن حقیار، د سیاسي چارو کارپو شاغله احمد سیدی او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند شاغله شکیب مستغنی. ټول ملمنو ته هر کله وایي.
جناب مستغنی صاحب از طریق تلفن با ما خواهند بود، هنوز به برنامه وصل نشد تلفنشان. کوشش میکنیم که باشون صحبت بکنیم و اگر تماس ما باشون برقرار شد، البته سوال های هم از شما شنونده ها را خواهیم گرفت و با اونا در میان خواهیم گذاشت. شماره های تلفن را از همین حالا برای شما میگم یادداشت بکنین، اما حالا زنگ نزنین، لحظات بعد در تماس شوین با ما. 0799-203-540 و 0700-822-755 و همچنان از طریق اسکایپ میتونین در تماس شوین. آدرس ما است radio.azadi، البته در اسکایپ. حالا جناب قاضی صاحب محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیوی رادیو آزادی در کابل با ما هستند. حقیار صاحب به برنامه خوش آمدید. اول خیلی کلی اگر بگوین، آیا نشست چهار جانبه اسلام آباد شما را امیدوار میسازه به آغاز پروسه صلح افغانستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او تاسو درنو اردنکو ته احترامات. د غونډې تفاوت د نورو سره په دې کې ده، او امیدواري هم همدې ټکي ته ده چې طالبانو که څه هم که تاسو چېرته اشاره وکړه په رسمي توګه دا تایید کړې نه ده، یا داسې کوم خبره نه ده کړه چې ګویا دې غونډه کې به ګډون کوي، به استاد ورستوي. خو د رسنیو سره د دوی ته د نږدې منابعو نه او هغه څه چې د استراق او سمع په توګه موږ اورېدلي دي، دا ورې دوی آماده دي چې دې غونډو ته د پدې مذاکراتو کې د دوی استازي ګډون وکړي. دا ډېر مهم ټکی ده، دا ډېر مهم پرمختګ ده د افغانانو لپاره، د افغانانو د دردونو د تداوي په خاطر باندې چې طالبان په لومړي وار باندې آمده کیږي، چې دغسې خبرو کې چې په نسبت په خاطر دویم تفاوت هم دا هم ده چې په دې مذاکراتو کې امریکایان هم دي او افغان حکومت هم ده. افغان حکومت او امریکایان د قضیې یو اړخ ده او طالبان د قضیې دوهم اړخ ده، او چین د داسې هیواد په توګه چې د دواړو د اعتبار مرجع د دواړو پرې باور لري، د دوی شتون او پاکستان هم چې تر ډېره حده پر د قضیې طرف ده، یا د افغانانو په باور د ستونزو ډېره برخه دوی پر مهم مربوطه ده، دوی هم په دې ناسته کې دي. نو دا واقعا یو ښه پرمختګ ده د افغانانو لپاره، ښه زیره ده، خدای دې وکړي چې ګټه افغانان په د سر په سترګو وویني.
ډیره زیاته مننه ښاغلی حقیار. او اوس د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویند ښاغلی شکیب مستغنی هم د ټلیفون له لارې راسره دی. مستغنی صاحب، تاسو ته هرکلی وایي. که تاسو د دې غونډې په ارتباط زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. زموږ اوریدونکي تر دې حده خبر دي چې د افغانستان د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال یا معین ښاغلی کرزی په دې غونډه کې د افغان پلاوي مشري کوي. د غونډې د ایجنډا په اړه که اوریدونکو ته ووایاست چې ایجنډا به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکارانتان، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان گرامی. قرار است نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده به تاریخ 11 جنوری سال روان میلادی در اسلام آباد برگزار شود. از جانب جمهوری اسلامی افغانستان، طوری که پیشتر شما هم فرمودید، جناب حکمت خلیل کرزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه. از جناب پاکستان معاون وزارت امور خارجه آن کشور، و از جناب کشورهای چین و ایالات متحده نماینده های خاص این کشورها برای افغانستان و پاکستان ریاست هیئت های مربوطه را به عهده خواهند داشت. و در این نشست قرار است در مورد تعیین نقشه راه برای گفتگوهای صلح بحث صورت بگیرد، و افزون بر آن در مورد ایجاد مکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات بحث هایی شود.
تشکر جناب مستغنی صاحب. چنانچه آقای حقیار هم پیشتر گفتند و در رسانه ها هم چنین آمده که طالبان رسما تایید نکردند که در مذاکرات شرکت خواهند کرد یا خیر، و از اونا خودشان هم چیزی نگفتند در این باره. اما بعضی از رسانه ها به نقل از منابع در داخل طالبان گزارش داده که احتمالاً از اونا کسی در مذاکرات شرکت بکنه. آیا نظر با آجندایی که شما دارین احتمال از این وجود داره که کدام نماینده طالبان در این بحث شرکت بکنه، یا اینکه در این مذاکرات چهار جانبه برای دیگر جناح‌ها بسته خواهد بود، فقط هیئت‌های چهار کشور با هم صحبت خواهند کرد؟
خب از اول قرار بود این نشست یک نشست چهار جانبه باشه، یعنی نشستی باشه میان افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده. و اینکه بحث شرکت گروه طالبان در این نشست و یا ابراز علاقمندی که از جانب گروه طالبان صورت گرفته باشه وقت مطرح میشه، شما میدونید که جلاد ماب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از هر اندامی که زودی ممکن باعث خاتمه یافتن خشونت در کشور شوه استقبال میکنه، و هرگاه مسئله علاقمندی گروه طالبان برای شرکت در این بحث مطرح باشه، حکومت افغانستان موقف خود به این رابطه را پس از انجام مشوره های داخلی اعلان خواهد داشت.
ډیر زیات مننه کور ودان شغلای احمد سیدی د سیاسي چارو کارپو هم د ټلیفون لاري را سره به شغلای سیدی تاسو ته مرکلای وایم. ستاسو معلومات سری تاسو هم ټاکل شوی دی چې په دې پلاوی کې ووسی چې آیا طالبان به په دې غونډه کې ګډون وکړي او کونه کې داسې هم ویل کیږي چې لشتل شه د طالبانو یوې ډلې چمتووله شو دلې دی.
بله سلام از جهت هفته پیش رو یعنی فردا و دیگر فردا دو هیئت از افغانستان پاکستان نیست. هیئتی به نفری که هفت تایش مرد هاست و سه تایش خانم هاست از نهادهای مردمی افغانستان، جامعه مدنی، رسانه ها، پارلمان و نهادهای مردمی افغانستان که نه هم موضوعیت یه هیئت دارم به پاکستان میریم. ما با اعضای بعضی از اعضای پارلمان پاکستان، اعضای مخالف مانند عمران خان، رضا ربانی، با اعضای حکومت پاکستان و مردم پاکستان مذاکراتی داریم به خاطر صلح. و همچنین هیئت دیگری که روز دوشنبه خواهد رفت بنای نویسر سیاسی بنای حکمت فلم کرده خواهد بود که مذاکرات حکومتی داره، یعنی با مقامات حکومت پاکستان، امریکا و چین. امریکا چین این علا داره که اونا کمک کنن که کسی اون چی را که عمل میکنه یا وعده میکنه تخلف نکنه، یعنی به نوع یک نوع ضمانتی هست. باور می هستیم حیات یا حیات یا اشخاص که ما میریم، ما بیاری هستیم که این مذاکرات باید فراگیر باشه، یک گروه دو گروه یا یک نفر یا دو نفری که طالبای افغانی و دیگر بیان به مشکلی دائمی افغانستان حل کرده نمیتونه. بهتر است که مذاکرات فراگیر باشه، همیشه باشه. و اون چی که من باور دارم و تاکید میکنم که من به اونجا صحبت خواهد کردم، قانون اساسی افغانستان دستاوردهای 14 سال گذشته استقلال تمامیت ارضی افغانستان خط قرمز خواهد بود. از رای تضرع و دوری مذاکره نخواهد شد، بلکه مطابق ارزش‌های اصول و حقوق بین الدول با دنگاشت قوت ما میخواییم با پاکستانی ها مذاکره کنیم و صحبت کنیم.
تشکر جناب سیدی صاحب، شما برخواهیم گشت.
قانون اساسی دستاوردهای 14 سال گذشته تمامیت ارضی استقلال و منافع ملی افغانستان
تشکر، زنده باشین. جناب مستغنی صاحب، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم با ما هستن از طریق تلفن. مستغنی صاحب، جناب مستغنی صاحب، مسئله دیگه که در بعض تحلیل‌ها چنین مطرح شده که بحث در اصل بحث بین حکومت‌های افغانستان و پاکستان در این جلسه چهار جانبه خواهد بود و کشورهای چین و آمریکا به حیث ناظر در این مذاکرات شرکت خواهند کرد، اما در بعض مسائل دیگر بعد دوباره قسمی که آقای سعیدی هم از او نام بردن تا حد نقش ضامن به چین و آمریکا داده خواهد شد، تضمین کننده از این مذاکرات. امیر اگر لطفاً روشن بسازین به شنونده‌ها که آیا چین و آمریکا مستقیما در مذاکرات شرکت دارند، بحث می‌کنند، سخن میگن، یا اینکه نقش ناظر و یا ضامن را خواهند داشت؟
نشست یک نشست چهار جانبه طوری که شما هم یادآور شدین، نشست افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده است و همین نشست به عنوان یک نشست چهار جانبه بالای نقشه راه برای گفتگوهای صلح کار خواهد کرد و همچنان در جهت ایجاد این مکانیزم ها برای بررسی توافقات و تعهدات هر چهار طرف و همچنان تثبیت عملی شدن این توافقات و تعهدات کار صورت خواهد گرفت.
دیر زیاد تمنان
بازم تکرار میکنم، نشست یک نشست چهار جانبه است.
دیر زیاد تمنان شغله مستغنی. شغله قاضی محمد حسن حقیار، ستاسو په نظر که چرته په دې خبرو کې ټاکل شوی نیوی چې طالبان برخه واخلي او دا څلور اړخیزه غونډه وي، نو ستاسو په نظر د دوی د خبرو ایجنډا باید څه وي؟ آیا هغه خبرې به وي چې مخکې یاد شوي وویل شول چې پاکستان افغانستان ته ژمنه ورکړې ده چې که د طالبان به خبرو تاثیر وی او که کومه ډله خبرې نکوي دغه په خلاف به دواړه په ګډه اقدام کوي، او
دا خبره په داسې حال کې کیږي چې پرون په ځینو خبرونو کې ویل شوي ول چې پاکستانی جنگي الوتکو په وزیرستان کې د حقانی شبکې غړي هم بمباري کړي دي او دا لومړی ځل دی.
ګوري پاکستان د افغان حکومت سره څو سوار د ژمنه وکړه چې افغان طالبان به دوی سره خبرو ته آماده کوي او په دې اړه باندې ډېر منډې رامنډې هم وشوې. د افغانستان ډېر مهم چارواکي پاکستان ته، د پاکستان ډېر مهم چارواکو افغانستان ته په کراتو کراتو سفر وکړ، خو بیا اخره د تیره میاشت تاسې په څرګنده د پاکستان د دفاع د وزیر دا څرګندې واورېدي چې هغه اعتراف وکړ یا دا تأثر ورکړ چې موږ په تمامه طالبانو باندې چې څنګه د موږ نه توقع کېږي یا د افغانستان حکومت برداشت کوي، دومره موږ په طالبانو باندې حاکمیت نه لرو او نه هغوی زموږ دومره خبرې مني. او د پاکستان هڅو هم همدا شی تر څرګند شو چې دوی ډېر کوښښ وکړ چې طالبان د افغان حکومت سره او امریکایانو سره خبرو ته کښېنه وي، دوی دا کار ونه شو کوی او حتی دوی غوښتل چې د طالبانو په نمایندګۍ دوی خبرې وکړي، خو په دې کار کې هم دوی موافقه نه شو. اوس په دې دغه څلور اړخیزه غونډه کې وړومبی خو زما باور ده د شرایط بیانات او قرائن د ښیي چې طالبان به په دې خبرو کې ګډون کوي، خو په ړومبي پړاو کې نه. په ړومبي پړاو کې به دوی د اجنډا باندې بحث کوي، د خبرو په ځای باندې، په نویت باندې، د طالبانو سره په برخورد باندې. په دوهم پړاو کې به د طالبانو نمایندګان دې خبرو ته راځي، خو که خامخا رانشي نو دا خبره به بیا څومره چې افغانان ترې توقع کوي او امیدواري ورته ده هغه مره به ګټورې نه وي. بیا هم دا چې د افغانستان دپاره د تفاهم او مذاکراتو په اړه به کې بحث کېږي، په څومره پکې بحث کېږي، دا هم ښه اقدام ده. دوی باید په دې خبرو بحث وکړي چې څنګه طالبان مذاکراتو ته را دعوت کړي، څنګه ورسره کښېني، په دې باندې باید دوی ډاډه شي، یقیني شي چې د افغانستان بحران د خبرو نه پرته نه اورېږي. که اورېدی ټول هم رسته زور وکړ، افغان حکومت هم رسته زور وکړ، طالبان هم خپل رسته زور وازموي، یو هم په دې موافق نه شو چې خپل مخالف اړخ په نظامي ډګر کې د ثانیه نوباسي. نو که احیانا طالبان نه راځي، دوی باید هغوی تشویق کړي، وی هڅوي په د طالبان په وړاندې باندې د افغانانو هر انعطاف، دا د حکومت هر انعطاف، د سولې او د تفاهم په اړه باندې دا د ویاړ ده، د شرم ځای نه ده. او که طالبان هم په دې اړه هر انعطاف کوي د سولې او تفاهم لپاره، دا د ماتې په معنا نه ده، د ویاړ په معنا باندې ده.
تشکر، زنده باشین جناب.
مننه. اوس په اوریدونکو ته نوبت ورکړو چې په 0992 203 1540 او یا هم 0 202 515 55 لاندې خبرتیا وروسته ټلیفون وکړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. شنونده برنامه زیر آسمان کبود هستید. موضوع مورد بحث ما هم نشست چهار جانبه است که در اسلام آباد قرار است در تاریخ 11 ماه جنوری، یعنی روز دوشنبه برگزار شود. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که از طریق تلفن با ما در تماس شوید و یا هم از طریق اسکایپ به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 زنگ بزنید و در این برنامه سهم بگیرید. و اگر تلفن افغان بیسیم دارین به شماره 818 اس ام اس بفرستین به ما میرسه. در صورتی که اسکایپ داشته باشین و اسکایپ ما زنگ بزنین، آدرس ما radio.azadi. حالا شنونده خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، لکم زاید خبری کوی. مهربانی کوی صاحب،
دا سیدی خبری که وست روانی دیده افغانستان او د طالبان ترمن روان دي، دا هیڅ کله نشي کېدلی. پاکستان او امریکا نه غواړي چې د طالبان او د حکومت دولت په منځ کې یو ورغه راشي.
صحیح، ستاسو نظر مو اوریدو. پښتنه نو په کې بل اوریدون کله روزن معرفي کوي ازادي رادیو ده. بله صاحب، اورو. لکم زای خبري، لکم زای خبري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د کندهار ولایت خبري کوم، ورجانه.
مهرباني کوي صاحب.
دا
دغه د سولې خبرې چې تاسو سره کوي آیا طالبان راجستي دي د خلکو ته کړې دي خوشالۍ خو ډېر سره او بلکې دلته پر بنجان باندې یو مخ فرمانونه تخصیصونه دا کښېن چې سره بندې سولې چې دلته داسې خبرې شروع سولې چې کوم جنایان بنجان دي هغو
ته
تاسو نه پېژنئ دا د کوم بنجانو په ارتباط خبرې کوي دا موږ د اسلام آباد د غونډې په ارتباط خبرې کوو چې دا به له سولې سره څومره مرسته وکړي او موضوع یې څه ده په کومو موضوعاتو پکې بحث کیږي که په دې ارتباط پوښتنه لري مهرباني
دا د سولې خبرې روانې دي دا اوس طالبانو هیڅ په دې کې نه دی ویلي چې موږ سولې کوو یا نه کوو او دلته خبرې تر دې روانې دي معنا دا سول سره کیږي سره رسیدي او ډېر خلک به راته مناسب شي سول بوسي طالبان به دې کې دا اوس هیڅ
سيده سيده مننه همدا پښتنه موږ هم مطرح کړه تیر ظلم هم که ساسو پیادی د تیر کال د جولای په ومه نیټه چې دوی خبري کولې تر خبرو مخکې حتی وروسته هم طالبانو څه ونه ویل بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو
سلام علیکم
وعلیکم السلام
محترم اورور ما یو پای من منور ته دا رقم پښتنه ده چې دا سولې د دې دون دا سولې راشي چې د ډیرون کارخه د پاکستان سره یې ځان کې یو پښتنه نه ده او بل پښتنه نه ده چې طالبان چې د دولت سره سولې تر دې زړه کوي هغه خلک چې یو خوانه د طالبانو لخوانه مرسوي دي او بل خوانه د حکومت لخوانه مرسوي دي باید دوی په منځ کې به هم سوله راشي که دوی به دغسې سره ملکوي لکه دا واوسي ځینې دلته په د دولت په منطقو باندې اوسېږي هغه خالي وسي اطراف ته دا وژني که هغه ډلې ورته راشي دا دلته بیا دوی نشي به انجام کوي وژني
ډېره مننه
پاکستان خو تر یو وخته پورې موږ وایو چې سولې ته درې نږدې چې د افغانستان د ډیروان کرښه ورته یمځانه کي او بلکې دا دومره فاسد حکومت ده چې دوی هر نیم دباره په کیلومترو د افغانستان کښې زما سین بېل کام ده دېرش کیلومتره څلوېښت کیلومتره خوست او د پکتیکا په سیمه باندې د افغانستان خاورې ته
راغلي ډېره مننه ښایسته ستاسو خبرې واورېدل شوې چې بل اوریدونکی هم موقع پیدا کړي و خبری وکي مهرباني کوي بیا به ورشو مهربانو ته مهرباني
سيد اورور زن مو یو زما نظر دا شي دي چې دا زن کوم ځای ته شوکیږي او دا سولو دا کوم ځای ته شوکیږي اي امري څوک او دا څوک نه ځي تشکر نو ټول کوم سره چې یو انت دې وویل سم دي
متاسفانه چې ټلیفون مو قطع کیږي کور ودان سلامت اوسې اوس په ورشو ملمنو تکسم
یو شنونده از طریق سکایپ به ما در تماس هستن زحمت کشیدن با اینا هم صحبت میکنیم بعد میریم به مهمانان خود بفرمایید سلام علیکم
سلام علیکم
و علیکم السلام
خوب هستید
زنده باشین تشکر بفرمایید خیلی مختصر و کوتاه که دیگه شنونده هم مهمان هم منتظر هستن تشکر وقت زیاد نیست
خب گفتنی ما به رابطه کنفرانس به رابطه جلسه که در اسلام آباد برگزار میگرده هستن بسیاری مردم در این عقیده هستن که امی هرچی که پاکستان بخواه امو میشه در افغانستان مگر ما به این عقیده نیستم چرا که پاکستان اگر بخواه که در افغانستان صلح بیاید همه آمدن صلح 100% ممکن نیست ممکن یک ذره تاثیر بر بالای پروسه صلح بگذارد اما به شکل تمام نمیتونه که در افغانستان صلح و ثبات بیاید
بله سر سلامت باشه مننه لطول و مل اوریدون که هیلکو چی توشی به تلفن اونه که
ولی هنوز هم میتونین با ما اسمس بفرستین به شماره 818 اگر تلفن افغان بیسیم دارین گلمیران عثمان خیل از نهرین بغلان نوشته آیا چند دستگی طالبان در نشست اسلام آباد مشکل ایجاد نخواهد کرد اگر یک دسته از طالبان با دولت افغانستان صلح کنند گروه های متباخی را کی مهار خواهد کرد خب این سوال را با مهمان ها در میان خواهیم گذاشت جان علی عزتیار از دایکندی هم نوشته به نظر من طالبان به صلح پابند نخواهند بود با حقانی هم صلح نمی شود
صحیح نو ور به شمل منو تلمړی شاغله سعیدی تاسو وایس یو وردون کول چې وای پاکستان او امریکا نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبان سره سوله وکړي تاسو نظر سره سعیدی صاحب لکه چې اواز نه درځي متاسفانه چې په ټلیفون کې یاست، ټلیفون موقته نه دی، خو خیر
کوشش میکنیم دوباره تماس برقرار بکنیم با جناب احمد سعیدی، کارشناس
بله.
امور سیاسی و همچنان عضو هیئتی که به پاکستان خواهد رفت در مذاکرات. جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی، در استودیو با ما هستند. سوال های اگر بود با اینا هم مطرح خواهیم کرد.
یوشمر پیغامونه به جوریدون کو چه راستولی دی افان بیسیم د اتسو اتلش میری لری ده هم له ملمنو او اوریدون کو سره شریک کو. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلی وای د جګړې ډیر مسولیت د ملا اختر د ډلې په غاړه دی، او دا ډله اوس د پاکستان له کنټروله وتلې ده. داسې اوازې دي چې د ایران ملاتړ ورسره دی، خو ایران ته بیا په غونډه کې ګډون نه دی ورکړی شوی. البته ایران هم پرې وروستي ورځو کې د افغانستان حکومت ته ویلي وو چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې ایران ته هم برخه ورکړی شي او ګډون ورکړی شي. دا هم یو موضوع ده چې له ملمنو سره به مطرح کړو. کمال الدین د هلمند له مارجې څخه لیکلی دی وای وایز ما نظر داره چې طالبان به هیڅ کله له حکومت سره سوله و نه کړي. او د فرال بکو ولسوالۍ څخه یو اوریدون کې چې نوم یې نه دی لیکلی وای ټول خلک د سولې خبرو ته خوشاله دي، خو په پاکستان هیڅوک هم باور نه کوي. عبدالحبیب ارمانی له هلمند لیکلی وای که طالبان حاضر نه وي زما په نظر منفی نتیجه به ولري، او ترڅو چې طالبانو ته رسما بلنه ورنکړی شي دا ډول غونډي ګټه نه لري. او محمد ناهید د لوګر له ولایت څخه لیکلی چې وای ترڅو چې د پاکستان دریز بدل نشي تر هغه پورې په افغانستان کې د سولې خبرې مکوي. نو شغل سیدی څنګه اوس مش اواز اوریز سعیدی صاحب تب په بل شمیره ټلیفون وکړو. بله سعیدی صاحب آواز درځي؟ بله سعیدی صاحب، اوله پوښتنه دا ولا تاسو ته چې وای پاکستان او وای امریکا او پاکستان نه غواړي چې د افغانستان حکومت او طالبان په خپل منځ کې سوله وکړي، تاسو هم په دې عقیده یاست چې د طالبان او د افغانستان د حکومت مخه دغه دوه هیوادونه نیولې ده؟
یا دغه خبره زما په نظر منطق به نه لري. د دې لپاره چې امریکا او چین، یا په دې شرایطو کې امریکا او چین غواړي چې په دې مذاکراتو کې ضمانت وکړي، پروسته په پاکستان به نه لري کې بعض اشخاص بعض افراد شته چې خلالګری کوي، اما اوس پاکستان هم تر فشار لاندې، یعنی پاکستان په دې وختو کې په خپل سیاستو باندې یو نوی تغییر راوستی دی، اما تر اوسه په خپل ستراتیژي باندې تغییر نه وی راوستلی. دغه مذاکرات دوام کوي. بل خبر هم چې تاسو مخکې وکړه، یو دوه سوال چې طالبان اشتراک کوي یا نه کوي، زه درته وایم چې دولت افغانستان اوس طالبان یو دلیلی دی، یو دلیل د ملا محمد رسول دی، یو دلیل د منصور دی چې منصور باور نه لرم چې نور حیات به ولري ژوندی وي، هغه هیبت الله اوس رهبري کوي. بل دلیل هم د سید طیب اغا ده چې هغه جلاس وایي. بل دلیل هم د عبدالرزاق او اگر حسن رحمانی دی، یعنی حکومت افغانستان اوس په دې نظر دی چې څه سره خبري وکړي، د کوم ځای سره خبري وکړي. زه داسې نظر لرم چې افغانستان خبري کوي باید دغه خبر فرانتیر وي د ټولو ډلو ته، په حزب اسلامي نه شروع تر نورو مخالفینو پورې، په یو ډلو په دوه ډلو کې مسالې نه کېږي، مشکل نه حل کېږي.
بله یمی سوال هم از گلمیران عثمان خیل بود، از بغلان نوشته بود که اگر آیا دستگی طالبا روی مذاکرات صلح تاثیر خواهد گذاشت، که خوشبختانه جناب سعیدی صاحب پاسخ دادن. جناب سعیدی صاحب، گرچه شما از موقف خود پیشتر صحبت کردین در ای که در پاکستان چه موقف خواهید گرفت و در این شرکت در این نشست چه سخنهای خواهید داشت، اما یک سوالی که پیش شنونده ها هست و اویی که شما معمولا در بحث‌های رسانه‌ای، در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی خیلی موقف تند بر ضد پاکستان گرفتین و خیلی با وضاحت و فصاحت صحبت کردین بر علیه سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان. آیا انتظار داشته باشیم که با چنین لحن در پاکستان هم صحبت خواهید کرد و نظریات و نگرانی‌های خود را با همین فصاحت با مقام‌های پاکستانی در میان خواهید گذاشت؟
بله، تجربه نشان داده که ما از راه تضرع و زوری ننوات ما نمیتونیم به جایی برسیم. پاکستان باید منعیسی دو کشور، منعیسی دو مملکت، منعیسی دو مردم با ما مذاکره کنه. ما پاکستان با منعیسی برادری بزرگ و خود و برادری کوچک نمیدونیم، اما با تمام قوانین و ارزش‌های ملی و بین‌المللی باورمند هستیم. دوم اگر ما خواسته باشیم که از رای تضرع ما به چیزی میرسیم نمیرسیم نه تکرار میکنم افغانستان اگر این سیاست این هنر را داشته باشد که یک در قلم اول یک اجماع افغانی بعدا اجماع منطقه‌ای و بعدا اجماع فرامنطقه‌ای را بالای پاکستان ایجاد کند رای مثاله خیلی پرخم و پیز نیست.
همین نشست چهار جانبه نشانه از همین اجماع نیست جناب سیدی صاحب؟ همین نشست چهار جانبه فکر نمیکنین چون این اجماع تا حد به وجود آمده؟
این را بفهمند که دولت افغانستان با طالبان مذاکره کنند. آیا منعیش امارات اسلامی مذاکره کنه یا منعیش یک سازمان سیاسی مذاکره کنه یا منعیش گروه مخالف؟ این ارزش های سیاسی نزاکت های حقوقی داره. باید حکومت افغانستان هوشیاری خود از دست نده.
بله صاحب، ډیر زیاته مننه. حقیر صاحب، تاسو ته درځم. یو اوریدونکی ویل چې لیکلی دی چې اوس طالبان له ایران سره نږدې شوي دي، خصوصا د منصور ډله، او ایران هم په وروستیو کې دا غوښتنه وکړه چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې دی ایران ته هم د ګډون بلنه ورکړی شي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
سره د دې چې تر اوسه پر نه طالبان او نه د ایران چارواکو د موضوع رسمي تایید کړی ده، خو سیمه ته د داعش راتګ او د افغانستان په ختیځ کې د داعش پرمختګ داعش داسې پدیده ده چې د شک پرته روسان او ایرانیان دواړه د ځان لپاره خطر ګڼي، او دا خطر د طالبانو لپاره همدا اوس موجود ده. طالبان همدا اوس په ننګرهار کې د داعش سره جنګیږي، نو د ګډو مجبوریتونو په خاطر باندې ځینې وخت دښمنان هم سره یو ځای کېږي. اوس دوی د یو ګډ دښمن په وړاندې باندې د ګډ جبهې لپاره مجبور شوي دي، نو دا شونتیا ډېره زیاته ده چې ممکن په د افغانستان په غرب او جنوب غرب سیمو کې ځینې د طالبانو کړۍ د ایران د خونې تمیم شي یا د هغوی حمایت ورسره وي. نو دا دغه نظر تر حده پورې د افغانستان اوسني عینی ذهني شرایط مني.
ډېره زیاته مننه کوروادن. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکړو که څه هم یو شمېر پوښتنې لاشته چې زموږ مېلمانه په نظر څرګند کړي، خو خیر د تلیفون له لارې د اوریدونکو نوبت دی.
بله، شماره های 0799-203-540 و یا هم 0780-222-755 از همین حالا فعال هستن و با ما زنگ بزنین. روی اسکایپ هم میتونید با ما در تماس شوین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی، و البته که تلفن افغان بی سی مگر دارین اس ام اس بفرستین به شماره 818. حالا شنونده ای داریم از طریق سکایپ. خب اینا از طریق تلفن هستن. سکایپ تا لحظات بعد وصل خواهد شد. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، خیلی جوری
سلامت و سیمنن کوروادن.
ده دی سوری و بارکی ده تو چکم پرگرام روان کرده که نه؟
بله سیب.
زده تایم که ده سولا منتوسی پا قرآن عزیزان بندی و که پا احادیث بندی و که ده سولا چی دیشی او کچیر تا امریکی تا پاکستان تا نوری هی بدونو تا منتوسی سرگی غده و ده هیت کلا سولا نرسی او سولا چرسی پا قرآن عزیزان او پا احادیث بندیرسی که منتوسی قرآن تا رجوع و پا احادیث تا رجوع و که سولا هر یو مسلمان غوری
کچیر تا منتاسی به قرآن عظیمشان عدتون
بانجام بلوکتون. حالا جناب آقای سرشک از طریق سکایپ با ما هستن از لندن. خوش آمدید سرشک.
عرض سلام دوباره دارم برای شما و همه میمانای عزیز و محترم
و شما
همه عزیز. من سوال بسیار کوتاه دارم از زمین دستوبت های قاضی صاحب بقیار شنیدم که اونا گفتن که پاکستان سر طالبا حاکمیت نداره. اینجا یک سوال دیگه پیدا میشه که کی سر طالبا حاکمیت داره؟ ایره خیلی جواب بتن، خیلی که پاکستان داره، خیلی که حاکمیت داره. این جوابش هم میخواییم که شما سوال بکنین و این شنونده ها میخواییم، ما میخواییم، میمانای محترم آقای سعیدی همه میخواییم که جواب بفهمن.
حتما حقیار صاحب سوال شما را یادداشت کردن. جناب سرش صاحب اون را مطرح خواهیم کرد. و حالا شنونده دیگری خط است، رادیو آزادی است، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام علیکم تاسو ته درنو مېلمنو ته
سلام علیکم. اوس
پاري کښې
مهرباني کوي صاحب.
متاسفانه چه
تلفن خط شد، به همین خاطر هم میگیم کوشش بکنین که زودتر موضوع مورد بحثتون را مطرح بکنین تا
اینکه مثلا قربانی ورکره افغان حکومت وای که دموږ له سره وړاندې زوی نشي. آیا په داسې حالت کې صلح د طالبان سره وشي چې دا د خپلې له سره وړاندې دعوه کوي، هغه وایي چې نو 13 کاله 15 کاله د ټولې نړۍ سره جنګېږي؟
نو تاسو دارد له تاسو که پوښتنه څوک وکړي چې آیا په نړۍ کې داسې جنګ هم شته چې بالاخره ختم شوی نه وي او بالاخره سوله نه وي کړې شکیل خو؟ متاسفانه تلفن وقت شد. خیر بل اوریدون که املرو بیا بل ملمد
سکایب داریم شنم داره. بله سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی از برنامه زیر آسمان کبود.
بله سلام علیکم، عبدالنجیب غفاری هستم از استرالیا.
غفاری صاحب خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سوال ما همی است که آیا این مذاکرات تضمین حداقل 90% داره برای صلح دائمی برای مردم افغانستان؟ از مهمانای شما
این سوال را بیشتر احتمالاً سعیدی صاحب پاسخ خواهند داد، چون امیدواری هایشان تا حد زیاد بود و از اشتراک کننده های نشست چهار جانبه هم هستند در پاکستان. تشکر غفاری صاحب از تماستان.
بل اوریدون که لرول تلفن لاری مهربانی کوی صاحب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و میهمانان عزیز. امرالله محمدی از فرمان دمتان دادم.
محمدی صاحب خوش اومدید.
سوال دارم از میهمان عزیز که سوال اولی که آیا کنم تضمین وجود داره به خاطر بسر رساندن این مسئله؟ و سوال دومه یه آیا حکومت افغانستان هم مصمم و یا آماده به این هست که به شرایط و خواسته طالبان یا پاکستان لبیک بگه یا خیر؟
تشکر، زنده باشن. تشکر از تماسهایتان. حالا و مهمانا، خب آقای وطن‌دوست هم در طریق از طریق تلفن با ما هستند، با اینا هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به مهمانا که وقت کم است. وطن‌دوست سلام، خوش آمدین، ولی لطفاً کوتاه و مختصر که وقت زیاد نیست.
درست، سلام به شما. ما سوال ما از آقای حقیار بوده، اگر در استودیو باشد سوال ما را بشنو.
هستن، بله.
آوری، بله.
آوری، من نه، زما سوال داده ایش حقیار صاحب بول چه پاکستان پر طالبان من دو نگیزان نداری. زنا پیشم چه حقیار صاحب نوالده کسان گدی. حقیار صاحب در پشتون آباد که و خورت آباد که در طالبان غرط شورا پا کورت که تب مرغل علت اختلاف مرمان ستن. او بل در پاکستان که عمران خان ول چه دره نشتنه که در پاکستان مشکر منختر منصور داده میرمان شفخانش پر لاول کده حال تا ده سرطان در لو داده ده تداوی سو دی. صاحب مخبری ولی دلی. او بل ده شورا پا کورت که دی پا جوب کسته پا جنگل کسته طالبان ده زخفل ورغل حتا ایسای دی پا غون که ورز پا کورت کی ا دې مریضان ته دا ویکیل ته فکر وکړي چې تنه ولې متاته دفتر کم دوه بشین ته خبر یې نو ته څنګه وایې چې پاکستان پر دې غېدان نه لري ګرم ګور بل پرون مشر چې دوی طالبان مشر په کوشلاح کې مردار شو دا به څه دغه پیغام باندې نو طالبان ته یوه دې بده پاکستان د غلامی لاس واخلي کوه نخلي دا مې 200% و
صحیح ډیر مننه وسله اوریدونکو هیله کو چې څو شی به ټلیفون ونه کې لمړی سعیدی صاحب ته ورته سعیدی صاحب دې اوریدونکو پښتنې به هم تاسو یاداشت کړي او کینه در پیاد بکو خو مخې طریقه زه یو پښتنه لرم سعیدی صاحب تاسو څخه هغه درته چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې د پاکستان په دریس کې به د افغانستان په وړاندې تغییر راغلی وي. آیا د پاکستان له خبرو همداسې ښکاری؟
ما مخکې وویل چې د پاکستان په سیاست کې یو نوې تغییر راغلی، اما په خپل ستراتیژي یعنی عمده ستراتیژي کې تر اوسه تغییر نه دی راوستی. زه په دې مذاکرات کې په سلو کې مطمئن نه یم چې نتیجه یې مثبت وي، ولې یو ګړند آغاز کېږي. بیا نو دغه مذاکرات ارتباط لري افغانستان حکومت ته او پاکستان ته چې څومره په درایت په متانت په شعري سیاست کوي دا مذاکرات مخته وځي. دغه جنګ په یو ورځ نه دي آغاز شوی چې په یو ورځ حل شي.
زنده باشه سعیدی صاحب. سوال دیگه که شنونده‌ها مطرح کردن، آقای غفاری از استرالیا مطرح کرد، آیا تضمین چند درصد وجود داره که تصامیمی که در این جلسه گرفته میشه عملی شوه و در نهایت همین جلسه راهگشایی باشه برای صلح؟
در این جلسه حیاتی که ما از جامعه مدنی هستیم دیدگاه مشخص خود رو با پاکستانیا میگوییم. چی میگیم؟ ما از پاکستانیا دیگر چیزی نمیخوایم. انتحاری روا نکنن، گروه های مخالف حکومت افغانستان را تجهیز و تمویل نکنند، کسانی که علیه افغانستان می جنگند اونا را از اون طرف خط دیورند بیرون کنند. ما دیگر چیزی نمی خواهیم. بیدیم که مقامات پاکستانی چی به ما مطرح می کنند، اونا چی می خواهند. اگر خواسته های از اونا با در نظر داشتی منافع مردم افغانستان بود، به خاطر ارزش ها و معیار های مصالحه بود که ما می توانستیم از اونا برآوردشن به سرش. اما هیئت امریکایی و هیئت چینی غلط فهمی نشه که آقای معین وزارت خارجه میره، اینها رو آورنده صلح نیستن، اینا ضمانت کننده هستن که جانبین که مذاکره میکنه اینا ضمانت میکنن که از مذاکرات کسی عدول نکنه، خلاف ورزی نکنه، کسی فیصله میکنه فیصله رو پشت پا نزنه.
سلامت اوسه سیدی سب. شغل حقیار اوس ستاسو نوبت تاسو څخه څو پوښتنی وشوي، څه فکر کوي د وطن دوست سب نظر خدا و چی وای د طالبانو مشران د کوټي شورا دا ټول حل ته دي او تاسو وای چې پاکستان په طالبانو نفوذ نه لري؟
ما دا خبر په هم کړه د اوس به هم تکراروم، زه په دې باور یم چې د افغانستان په روان کړکیچ کې دا سجریان چې هغه د په تمامه معنی څنګه په څنګه کې افغاني وي، خپلواکه دوی، مستقل دوی، دا سجریان په افغانستان کې نشته، تړونه شته دي، ارتباطات شته دي، د چا کم او د چا ډیر. طالبان د شک پرته ځینې د دوی په صف کې داسې اشخاص شته چې د پاکستان خبر د غوږ دي او د هغوی په اشاره باندې سرخي،
مثلا مشران چیرته دي،
قطع برخه،
یعنی شورای چیرته ده، مثلا ابل ورز قومندان او وشل سول کس څنګه چې د ورته اشاره وکړه، وطن دوست صاحب ورته اشاره وکړه، دا یاد تر دې مخکې د طالبانو کوم مشر په افغانستان کې وشل شوی دی، ټول حالت وشل شوی دی، ټول حالت نیول شوی، یا کله غشت دي چې ویني سي د افغان چارواکو په وینا غ طالب مشر نیول کیږي یا وشل کیږي چې د افغانستان له حکومت سره تماس ونی سي؟
ګور رمبه خو وطن دوست زه د ته باید افغان دی مسلمان په توګه توصیه وکم چې هیڅ وخت باید احساساتي برخورد نه کړي، د مسلمان ته انسان د مردار لقب یا د مردار نوم کاروم، د بیخي نه په افغانیت کار دي نه په اسلامیت کار دي، باید خبرو سره ډېر احتیاط وکړي. دوی به دا چې د پاکستان ما د وړاندې هم د خبرو کړ چې زه دا نه ردوم، خو که چیرې دا د دایا یا دا د وسمه چې غون طالبان په پاکستان کې دي، د بیا ته په افغانستان کې جنگي څوک بیا دا د جنگ کمانډر چا سره د تورخم نه تر هیتر حیرتان پورې د تورغونډي نه تر بدخشان پورې دا جنگ سو په مخبانی بیا د افغانستان د نظامی کارو سو په مخبانی بیا
د جهاد وخت نه خو بم پیاد هغه وخت کې مم دغه قصه و د جنگ په افغانستان کې کیدو، لیکن مشرتابه په پاکستان کې ټوله د مجاهدینو ټوله مشان په پېښور کې ناست و.
ګور په ماغه وخت کې جنگي قومندان غون په افغانستان کې و، د شک پرته د افغانستان د وخت شرایط د اوس وخت شرایط سره فرق دی، په وخت پاکستان ته په پاکستان کې د مجاهدینو لپاره جهادي مشران لپاره پراخ زمينه برابر وو، اوس په پاکستان باندې باور نشته د پاکستان چې څوک غوړي نیسی وژني، هم د اوس د پاکستان زندانونو کې بزرګونه تنظیم بندي دي،
بزرګونه د موضوع کې شو. تاسو نظر سره د مخکې پښتنه چې مولا سیدی صاحب څخه وکړه، تاسو په نظر د پاکستان په دریس کې تغییر راغلی دی چې په افغانستان کې سول راشي او کنه؟ لکه څنګه چې ځینو اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې پاکستان ترڅو چې دیورن نه منل شوی یا ترڅو چې دوی ځینې نور غوښتنې نه منل شوی، تر هغه پورې په افغانستان کې سول نه غواړي.
زما په باور د پاکستان سیاست دا د افغانستان په اړه باندې دا نه و، نه د افغان چارواکو غوندې احساساتي او عاطفي نه ده، هغوی یو ژور سیاست لري، یو ژور ستراتیژي لري د افغانستان په اړه باندې، تر څو پورې چې د هغوی ګټې خوندي نه شي، هغوی د خپلو غوښتنو نه نه تیریږي، نه به د کمپرومایز بعد اتمي خبرې وي کېږي به پکې د غوښتنې چې د پاکستان په باور که چیرې د دوی غوښتنې د جنګ او د فشار او په نظامي برخه نه پرته په
پښتني چې
د مذاکراتو تر شاته ترلاسه کېدی شي، نو ګور د یو خو هغه غوښتنې دي چې رسنۍ ورسره تماس نیسي، یا څومره چې زه خبرې ما چې د امریکایانو د قطر دفتر کې طالبانو ته د پاکستان غوښتنې وړاندې کړې وي، خو ډېره سخت وي چې په هغې کې د ډیورنډ کرښې په رسمیت پېژنده، د کونړ په اوبو په ځانګړې توګه، د افغانستان په ورتمند کې اوبو باندې په عمومي توګه د دوی کنټرول، یا په افغانستان کې د هند ډیپلوماتیک ماموریت کنټرول، د هغوی د کوسګاریو څارنه یا دغه د افغانستان په حکومت کې د دوی د خوخ وړ اشخاص لپاره ځای ورکوم. دا خو هغه سوچ د امریکا حکومت په قطر کې تنباد وړاندې کړي وو، او که تاسو د دوی په افغانستان کې د شاشوي د پیښې نه وروسته چې د افغانستان د حکومت یو هیئت پاکستان ته سفر کړی وو چې د بهرنیو چارو وزیرو دفاع وزیرو د امنیت رئیس دوغون پکې وو، د هغې نه وروسته هم ځینو رسنیو دا خبر خپور کړ چې د دې په ځای باندې چې پاکستان د افغانستان د حکومت نه بخښنه وغواړي یا شرایط ورته نرم کړي، دا غوښتنې ورته کړي وو چې دغه زموږ شرایط ومني. هماغه شرایط اوس امریکایانو بیا تکرار کړي دي، خو دا د دې معنی دا نه ده چې افغان حکومت به د غونډو مني ورسره یا به افغانان د مني ورسره دی، او که حکومت یې ومني هم افغانان یې نه مني. د مذاکراتو معنی دا ده چې هر اړخ به کمپرومایز کوي، خپلې غوښتنې به وړاندې کوي، د غوښتنو ترمنځ به تنفیق او توحید راځي، په ګډو ټکو باندې به توافق کېږي سره. نو د پاکستان حکومت د پاکستان غوښتنې د دې نه پرته په پاکستان د افغانستان سره 2500 کیلومتره سرحد لري، د هغوی امنیتي اندېښنې شته، د هغوی سیاسي اندېښنې شته، هغوی په د تجارت په برخه کې افغانستان د هغوی دپاره د خامو موادو د هغوی د غټ مارکېټ د خامو مواد وړي او خپله بېکیفیت جنس ورته راوردوي صادروي. د دې نه پرته منځنۍ اسیا سره د هغوی ګټې دا د ټاپي پروژه ده، غونډه هغه شیان دي چې اوس د پاکستان ګټې په افغانستان کې نغښتې دي، نو په همدې خاطر باندې سړی ویلی شي چې د پاکستان په سیاست کې به نرمښت راغلی وي. اما دا چې خبر ختموم، اما دا چې په تمام معنا د غوښتنه ووړي یا د افغانستان څومره سره بې شرطه مرسته وکړي، دا خبره بعیده ده.
تشکر اخیر صاحب، خیلی کوتاه قطعی. خب تلفن ما قطع شد، تلفن سعیدی صاحب. به هر حال سوال آخر از اونها داشتیم، گرچه همکار ما تلاش میکنن که جناب سعیدی صاحب دوباره به خط بیارن و وصل بکنن. به هر حال ما وقت ما خیلی کم است متاسفانه، اگر سعیدی صاحب بیارن فرصت برای صحبت کردن با اونها نخواهیم داشت. تشکر از اینکه بحث را دنبال کردین. مهمان ما جناب قاضی محمد حسن حقیار، کارشناس مسائل سیاسی در برنامه با ما بودن. احمد سعیدی هم کارشناس مسائل سیاسی از طریق تلفن ما را همراهی کردند که تا لحظات پیش تلفنشان قطع شد. جناب شکیب مستخنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان هم از طریق تلفن لحظات با ما بودن و ابراز نظر کردند در رابطه با مذاکرات چهار جانبه که قرار است پس فردا در اسلام آباد برگزار شود.
په دې روسي شبو کې دو پیغام ولولو. حبیب الرحمن د هلمند څخه لیکلی دی، وایي زما پښتنه دار چې لملمنو څخه کډ طالبانو یو ډل د اسلام آباد په غونډه کې ګډون وکړي او بل ونه کړی، دا به تاسو د پاره څومره اهمیت ولري. البته په دې موضوع زموږ ملمنو مخکې نظر څرګند کړی دی. کلیم الله ارمان له مقر ولسوالۍ دی، البته د غزنی څخه پوښتنه کړې ده چې طالبان د یوه ډله سوله غواړي او بله جنګ غواړي، افغان دولت چا سره سوله کوي او چا سره جنگ کوي؟ نو تبن لغه دلی سره به جنگ کوي چې جنگ کوي. لټول اوریدونکو ډیره مننه چې پیغامونه را واستول یا ټلیفونونه وکړل او یا هم د فیسبوک لاله نظرونه څرګند کړ. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. د ماښام له او بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه واوري.
افغانستان وطن صاف پاک خاک.